السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې د مظاهرو دوام د طالبانو کابینې ته غبرګونونه
په ټوله اداره کې غیر مسلکي خلک دي په دې کې هیڅ قسم انډول په نظر کې نه دی نیول شوی هغه دوی چې د ټول شموله خبره کول هغه خبره بیخي ناسمه ده
د سیمې او نړۍ هیوادونو هم احتیاطي غبرګون ښودلی او دا هم درته وایو چې د طالبانو د حکومت څرنګوالی له قانوني پلوه څه ډول تعریفولی شو
دته موږ ډېر زیات کولی شو ووایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد یې په دیني اصولو باندې ولاړ دی د دوی هغه تېر حکومت دوام دی
د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو خو اوس اجمل ان سټوډیو ته راغلی چې تاسو د دې ساعت له خبرونو خبر کړي
سلګونه تنه نن په کابل پروان او بدخشان کې اعتراضونه تراوتلی و یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو چارواکو د طالبانو د نوي اعلان کړي سرپرست حکومت په اړه بیلابیل عکس العملونه څرګند کړي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د نوي کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم د طالبانو نږدې ملګري بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه سلګونه تننن په کابل پروان او بدخشان ولایتونو کې اعتراضونه تا راووتل د معترضانو څخه ځینې د پاکستان پر ضد او د جګړې پر ضد شعارونه ورکول او د خپل حقونو د غوښتنې لپاره یې غږ پورته کوو په دې درې ولایتونو کې یو شمېر اعتراض کوونکي وایي چې طالب ځواکونه ورسره تاوتریخوالی کړی او د دوی د خورولو لپاره یې هوایي ډزې کړې دي مریم یوال دې اعتراض کوونکو چې نن په کابل کې اعتراض سره وتلی و دا وایي د طالبانو له سخت تاوتریخوالي سره مخ شو دوی له موږ سره تاوتریخوالی وکړ او موږ خواره وارو شو خو بیا هم دا موږ څو تنه چې یو ځای یو غواړو خپل غږ ورسوو نړیوالې ټولنې ته خو دوی بیا هم موږ تعقیبوي یو شمېر اعتراض کوونکو ادعا کړې چې په پروان کې د طالبانو په ډزو څو تنه اعتراض کوونکو ته مرکشوب له اوختي خو خپلواکو سرچینو دا ادعا تروسه نه ده تایید کړې د طالبانو د دولت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې وروستۍ مظاهرې غیر قانوني دي او اعتراض کوونکي دي د دوی د ادارو د فعالیت تر پیلېدو صبر وکړي او همدارنګه باید د مظاهرو لپاره د بیلابیلو ادارو اجازه واخیستل شي کابل هرات او غور ولایتونه پرون هم د ورته لاریونونو شاهدان وو له کندوز څخه په یو خبر کې ویل شوی چې دغلته یو شمېر ښځې د طالبانو په پلوي لاریون ته راوتلې وي او د طالبانو لخوا یې د نوي حکومت د جوړېدو هرکلی کوه په عین حال کې په کابل نه خبرېدونکي د اطلاعاتي روز ورسپانې چارواکي وایي چې طالب وسلوالو د دې ورسپانې دوه تنه خبرنګاران نن په شدت وهلي ډبه ولیدي دغه ورسپانه وایي چې د تقی دریابي او نعمت الله نقدي چې دواړه خبریالان دي په وجود باندې د ګزارونو نښې لیدل کیږي دا اطلاعاتی روز ورسپانی مسول مدیر زکی دریاوی ویلی همکاران د نننیو مظاهرو د پوخخ لپاره سیمې ته تللی و چې د طالبانو لخوا نیول شوي او وهل شوي ډبول شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې دې ډلې د سه شنبه په ورځ هم ځینې خبرنګاران چې د مظاهرو او لاریونونو د پوخخ لپاره وتلي وو له سیمې لرې کړې دي او ځینو یې خبریالانو ادعا کوله چې وهل شوي ډبول شوي دي پرون دې دا ډول پښتنو په ځواب کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې دا مهال روان اعتراضونه د په وینا غیر قانوني دي او دوی له خبریالانو غواړي چې پوښښ دې نه ورکړي یو شمیر آسیایی او اروپایی هیوادونو چارواکو د طالبانو د نوې اعلان کړي افغان حکومت په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلي. په یو شمیر هیوادونو کې چارواکو ویلي چې د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه ټول شموله نه ده. په دې لړ کې ایران، اروپایي ټولنې، جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې خپل حکومت کې دې د ټولنې بیلابیل توکمونه او اقشار شامل کړي او همدارنګه دې مسلکي کسان په دندو وګماري. په دې لړ کې حسین امیر عبداللهیان د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان یوازې د خبرو اترو او یو پراخ بنسټه دولت للارې پایدارې سولې ته رسیدلی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د دې موضوع په اړه نن د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ټلیفوني خبرې کړې دي. اخواته د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان د سرپرستی کابینې په اړه باندې ویلي دي چې د طالبان لخوا دغه اعلان شوی سرپرست حکومت کې د کابینې ډیر غړي یا طالبان دي او یا هم طالبانو ته نږدې کسان دي او ښځې پکې نشته. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې متحده ایالات همداراز د کابینې د ځینو غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه مندېخ نه لري، خو بیان پرته له دې چې د کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاتوي چې که څه هم طالبانو کابینه سرپرسته ده، خو امریکا به د طالبانو د خبرو نه بلکې د عمل په بنسټ په دې برخه کې قضاوت کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ د کابینې د اعلان پر مهال خبري غونډه کې دې ته د ورته انتقادونو په وړاندې وویل چې وزارتونه سیاسي پوستونه دي او په مرستیالانو او همکارانو کې به د مسلکیتوب مسله په پام کې ونیول شي. نوموړي همدارنګه وویل چې دوی به څوکۍ په قومي او ګوندي فیصدیو ونه ویشي، بلکې د په وینا وړتیا ته به پام وکړي. وروسته په دې اړه یو رپورټ هم خپرېږي. او وروسته خبر دا چې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد آماده دی چې د طالبانو له حکومت او نوي مشرتابه سره اړیکې ټینګ کړي. د رویټرز خبری اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له قوله وایي چې نن یې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په اړه په خبری غونډه کې د یوې پښتنې په ثواب کې وویل چې چین د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکۍ او مزکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. طالبانو پرون خپل حکومت اعلان کړ چې پکې وبخې طالبانو پرون خپل سرپرست حکومت اعلان کړ چې پکې ملا محمد حسن خوند د رئیس الوزرا په توګه اعلان شوی چې دوه مرستیالان لري او یو شمیر وزیرانو نومونه ورسره یاد شوی دي.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په د هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی راځو د خبرونه د سر راپور ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د مظاهرو دوام نن هم محسوس و. نن دویم ورځ و چې یو شمیر ښځې سړکونو ته راووتې او له طالبانو یې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دوی وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړې او اجازه یې هم نه ده ورکړې چې خپل غږونه پورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل د یوې بلې ورځې لپاره د لاریون شاهد دی چېرته چې لسګونه ښځې راټولې شوې او بیا لابل شعارونه ورکوي. ازادي د خپلو حقونو خوندیتوب د پاکستان خلاف او د جګړې ضد غږونه د دوی له خولو پورته کیږي. لاریون د کابل د لویدیځ 14 ناحیې اړوند د شتیبرچو سیمې څخه پیل شو، خو طالبانو د مزارې څلور لارې وړاندې د مخکې تګ اجازه ورنه کړه. د لاریون کوونکو له ډلې ډېرې د طالبانو د واکمنۍ خلاف دی او وایي د ډلې حقونه تر پښو لاندې کړي. مریم چې د پاکستان ضد شعار له ځان سره لیږداو وایي طالبان یې د غږ له پورته کېدو ویره لري.
طالبان ویریږي چې موږ خپل غږ رسنیز کړو. دوی ویریږي چې ناسم کارونه او د پاکستان مزدوري او ټول به یې بربند شي. له همدې امله یې زموږ ټلیفونونه واخیستل او زموږ ټولې ویډیوګانې یې له منځه یوړې. دوی اجازه را نه کړه چې خپل ټلیفونونه هم راوباسو.
خو طالبانو په ځلونو له پاکستان سره خپلې اړیکې رد کړي او وایي خپلواک دي. د لاریون یو بل غډونواله شکیبا بیا له دوی سره د طالبانو لخوا د شوي تاوتریخوالي خبره کوي.
خو یو مقام مقاومت سخت باید
د طالبانو له یو سخت مقاومت او تاوتریخوالي سره مخ شو. دوی موږ سره تاوتریخوالي وکړ او موږ وپاشل شو، ولی بیا هم موږ غواړو نړیوالې ټولنې ته خپل غږ پورته کړو، خو دوی موږ څاري.
په ورته وخت کې د اطلاعاتي روز ورځپاڼې ادا کړې چې د دې لاریون د خبرې پوښښ لپاره یې سیمې ته تللي 15 خبریالان طالبانو له ځان سره وړي دي، خو ورځپاڼې د دې خبر له خپرولو وروسته وویل نیول شوي خبریالان یې بیرته پرېښودل شوي، خو طالبان په دې اړه چوپ دي. د کابل په یو شمېر نورو سیمو کې هم د لاریونو لپاره چمتووالی نیول شوی و، ولې د نامعلومه دلایلو له مخې لغوه شوي دي. له کابل ورها خوا په کندوز، پروان او بدخشان کې هم یو شمېر ښځو او نارینه و لاریون کړی، خو په کندوز کې بیا د طالبانو د واکمنۍ په ملاتړ او پروان او بدخشان کې د دې ډلې ضد غږ پورته شوی. له بدخشان راپورونه وایي طالبانو له لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی کړی او ځینې یې له ځان سره وړي دي. له پروان هم ورته خبرونه رارسېدلي. سیمه کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي طالبانو پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې یو شمېر یې ټپیان شوي او ځینې نور یې له ځان سره وړي. د دوی له قوله ځینې خبریالانو سره هم تاوتریخوالی شوی او وسایل طالبانو اخیستي دي. له طالبانو مو د لاریون کوونکو سره د تاوتریخوالي او پر دوی د هوایي ډزو په اړه وپوښتل، خو هیڅ یو مطبوعاتي غړي یې ځواب رانه کړ. پرون هم په کابل کې سلګونه کسانو لاریون وکړ او په خپلو شعارونو کې د پاکستان ضد نعره پورته کړه. دوی یو ټولګډونه حکومت غوښت او تر خواهی په پنجشیر کې د پیل شوې جګړې د پای غوښتنه کوله، خو په کابل کې پرونی لاریونونه هم له تاوتریخوالي سره مل وو او په ماښام یې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل لایي حکومت بشپړ نه دی او په داسې یو وخت کې لاریونونه بې ګټې دي. خغلی مجاهد د رسنیو هم وغوښتل چې د نوي حکومت د کار تر پیله د لاریونونو له خبرې پوښښ ډډه وکړي.
په افغانستان کې نن تر عمومي لاریونونو سربیره یو شمېر ښځو غوښتل چې د ښځو چارو وزارت مخې ته ولاړ شي او هلته اعتراض وکړي او له طالبانو خپل حق وغواړي، خو دغه ښځې ادعا کوي چې طالبانو د دې لاریون مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغه چې د طالبانو له غړیو څخه جوړه د یوې بشپړې نارینه واکمنې کابینې اعلان وشو، یو شمېر مېرمنو غوښتل لاریون وکړي او له دې لارې خپل غبرګون وښيي، خو طالبانو یې د راټولېدو مخه ونیوله. یو شمېر لاریون کوونکو مېرمنو وویل چې طالبانو دوی د پولیسو مرکز ته وړي او ژمنه یې ترې اخیستي چې بیا به په لاریونونو کې برخه نه اخلي. یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته وویل دوی غوښتل په کابینه او د حکومت په لوړو څوکیو کې د ښځو د نشتون په اړه اعتراض وکړي. د دوی له ډلې زرلشت مایار
د موږ هدف دا و چې ولې یو کلیدي او مهم وزارت له کابینې لرې سي. د موږ شعار دا و چې هیڅ حکومت نسی کولای د ښځو ستون رد کړي، خو دوی موږ حوزې ته بوتلو او وی ویل چې تاسو دا حق نه لري چې مظاهره وکړئ، هغه څه چې شریعت درکړي هغه به تاسو ته درکړل سي، خو تاسو د ریاست او وزارت دعوه نسی کولای.
اغلی زرلشت زیاته کړه هغه میرمنې چې د پولیسو مرکز ته وړل شوې وي د ناحیې د وکیل په منځګړیتوب او د دې ژمنې په اخیستلو چې بیا به لاریون نه کوي له حوزې خوشی شوي. یوې بلې اعتراض کوونکي همیرا بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د موږ مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. وطن هغه خبریالان چې دلته د خبرې پوښښ لپاره راغلي وو د طالبانو لخوا ونیول شول. موږ وګواښلو، وسلې موږ طرف ته کړې چې بیا مظاهره ونه کړو. هیله کوم د موږ غږ ورسوي.
که څه هم طالبانو له ښځو سره د شوي تاوتریخوالي په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي وویل چې ښځې باید د کابینې تر بشپړېدو پورې صبر وکړي.
په دې اړه باید ووایم چې کابینه لا نه ده بشپړه شوې، ډېری وزارتونه او امنیتونه لا نه دي اعلان شوي. موږ د کابینې جوړېدو ته انتظار باسو. انشاءالله ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
د سه شنبه په ورځ طالبانو د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپله موقته کابینه اعلان کړه. په درې دېرش کسیزه کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ونډه نه ده ورکړل شوې او د ښځو وزارت هم د وزارتونو له لست څخه ایستل شوی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د طالبانو له لوري اعلان شوی سرپرست حکومت په کور دننه غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو یو شمیر ضد اړخونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او جغرافیې په اړه به ډیر ژر موقف اعلان کړي. دا چې دا خبرداری څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان خو په وړاندې کورني او بهرني غبرګونونه. احمد مسعود چې په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد د وسلوالي ملي جبهې مشري کوي، د طالبانو د کابینې اعلان غیر قانوني بلل او ویلي دي چې دا د افغانانو سره د دښمنۍ په معنا ده. خغلی مسعود په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان خلکو په تیر کې د ځان غوښتنې، افراطیت، د ترهګرو میرمنو ضد حکومت په وړاندې مقاومت کړي او نن به هم د طالبانو څخه د هیواد د ژغورنې پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د خپلو ادعاو برخلاف د کابینې پر اعلان سره د ټولنې یو لویه برخه له پامه غورځولې. د دې ګوند مشر صلاح الدین رباني له لوري په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي. اخوا د بلخ پخوانی ولی او د جمعیت اسلامي د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور بیا د طالبانو کابینه قومي بللی او لیکلی دی چې د طالبانو دا کړنه د هر ډول قانون خلاف عمل دی. خغلی نور ویلی چې د طالبانو کابینه هیڅ ډول تخصص نه لري او د افغانستان اساسي قانون پکې هیڅ ځای نه لري. طالبانو د کابل لنیولو نږدې شل ورځې وروسته 13 شپه خپل کابینه اعلان کړه. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ټوله کې د 33 وزارتونو او ادارو لپاره د سرپرستانو نمونه اعلان کړل چې تر ډیره معرفي شوی کسان د طالبانو نږدې غړي دي او دینی زده کړې لري، خو هیڅ خزي ته پکې ځای نه دی ورکول شوی. پښتنه دا ده چې د کابینه څومره مسلکی ده. د ولسی جرګې غړی جاوید صافی:
د دوی په ټوله اداره کې غیر مسلکي خلک دي، په دې کې هیڅ قسم انډول په نظر کې نه دی نیول شوی. هغه دوی چې کومه د ټول شموله خبره کوله هغه خبره بیخي ناسمه ده، او په دې کې ډیر قومونه نشته دی، په دې کې ډیر خلک نشته دی. نو دې ته هیڅ کله مونږ یو سمه کابینه نشو ویلی، بلکې دا د بې اتفاقۍ دپاره او د دې خلکو د دې ملت د نورې تباهۍ دپاره یو بله لاره جوړه شوه.
خو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هیله لري چې ښایي په راتلونکي کې ټول شموله کابینه جوړه کړل شي. دی وایي اوسنیو بحراني حالاتو کې اړتیا وه چې باید هر څه ژر یو سرپرست حکومت رامنځته شي.
کېدای شي طالبان به وروسته په دې وتوانی چې دا پنجشنبه کې ولکه باج وزارتونه پاتې دي او باج ریاستونه پاتې دي او چې هغه د کابینې مربوط چې خو دلته اوس د چې حالات و چار چا به داس پالونه کول طالبان ولې حکومت ته جوړوي. دلته د یوه طرف څخه خلا د قدرت راغلی وه، هغه ډکېدل غوښته. نو زه فکر کوم چې ښه پنجشنبه چې واقعیت باندې بناوي کېدلی شي چې آینده کې به داسې وشي.
د طالبانو ځینو غړو هم ویلي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1996 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړې وه، خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرست پاتې شوه. پر ټولنیزو رسنیو هم د طالبانو د کابینې په اړه خلکو ګڼ نظریات خپاره کړي. د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو دا تر ډیره غیر مسلکي کابینه یاد کړی دا، خو ځینو نورو بیا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت له کابینې سره پرتله کړی او لیکلی دي چې که څه هم هغه مهال تر ډیره افغانستان مسلکي کابینه درلوده، خو فساد پکې اوج ته رسیدلی و. دوی هیله ښودلی چې نوې کابینه به د فساد په وړاندې کلکه مبارزه وکړي.
پر سیاستوالو سربیره یو شمیر ځوانانو هم د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي نیوکه کړې. طالبانو که څه هم ویلي چې اوسنۍ کابینه یې لنډمهاله ده، خو ځوانان وایي چې ممکن دا حکومت تر ډیره پاتې شي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له لورې په نوې اعلان شوې کابینې انتقاد کوي او وایي نه یوازې دا چې اعلان شوې کابینه ټول شموله نه ده، بلکې کدري، مذهبي او قومي انډول هم پکې په نظر کې نه دی نیول شوی. د کابل ښار اوسیدونکی محمد رسول سمندر چې تر لسانس کچې زده کړې کړي وایي طالبان له ځوانانو غوښتنه کوي چې هیواد یې نه پرېږدي، خو د کابینې اعلان وښوده چې دوی په خپلو خبرو کې رښتینی نه دي.
نه دا چې ټول شموله نه وه، قومي، مذهبي او کادري انډول په نظر کې نه ونیول شوی. دا چې د افغانستان اکثریت نفوذ ځوانان تشکیلوي، ځوانان هم ډیر کم په نظر لیدل کیږي. له یو خوا طالبان له ځوانانو کادرونو غواړي چې وطن م پرېږدي موږ سره اوګا پوګا د وطن ته خدمت وکړي خو له بلې خوا په ټولو وزارتونو په ټولو منیتونو او په اکثریت ریاستونو باندې دوی ملایان وګمارل.
د کابل ښار بل اوسیدونکی رضوان خان چې په بیلابیلو پوسټونو یې دندې ترسره کړي وایي د طالبانو له لوري د کابینې له اعلان وروسته مایوسه شو، ځکه د ده په څیر په زرګونو ځوانانو د پرمختګ او ښه ژوند لپاره زحمت ویستی او دا ډول کړنې ځوانان ناهیلي کوي.
اکثریت د ځوانانو او خصوصا د علم پالو خلکو په زړونو کې اندېښنې او د پردیتوب احساس پیدا شوی دی. دوی په دې اند دي چې ګواکې د دوی علمیت او پوهه په شته نظام کې هیڅ ارزښت نه لري او ټول د دې هڅه کوي تر څو له هیواد څخه بهر ووځي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکی او مدني فعال یعقوب منظور وایي د طالبانو له لورې اعلان شوی کابینه ورته ځکه د منلو وړ نه ده چې دوی ټول واک د ځان لپاره انحصار کړ، په داسې حال کې چې ټول افغانان په حکومت کې د ونډې حق لري.
د اسلامي امارت لخوا اعلان شوی کابینه هم که څه هم له یوې خوا بیخي مسلکي نه ده او له بل اړخه په دې کابینه کې په یوویشتمه صدۍ کې اوس هم زموږ په کابینه کې داسې کسان پکې اعلان شوي دي چې هغه تر اوسه پورې نه د مکتب دروازه لیدلې ده او نه د مدرسې د دروازې مخ لیدلی دی.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو او لوی ښارونو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید په راتلونکي کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره کار وکړي. خو د کابینې له اعلان وروسته طالب ویند ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته وویل چې اعلان شوې کابینه د وضعیت مهار لپاره موقتی پریکړه وه او په راتلونکي کابینه کې به ټول اړخونو ته د اړتیا په صورت کې ځای ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له افغانستانه بهر د نړۍ او د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشرانو هم د طالبانو حکومت ته په احتیاط او یو څه نرم غبرګونونه ښودلي. همکار مې اجملند لږ وړاندې داسې جزئیات راکړل.
د نړیوالو عکس العمل د طالبانو د کابینې په اړه ورو او په احتیاط دی. تر اوسه پورې هم که څه هم ډېرو هغه هیوادونه چې په افغانستان کې رول او د طالبانو د حکومت په اړه نظر مهم بلل کېږي رسمی خپل دریزونه د دې حکومت د پیژندلو یا نه پیژندلو په اړه نه دی ویلي، خو یو شمیر اعلامیې د یو شمیر چارواکو څرګندونې او یو شمیر خبرې کړې دي چې کیدلی شي د دې حکومتونو راتلونکی لیدلوری وټاکي. مثلا په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبانو له لوري د نوي حکومت د اعلان په وړاندې په غبرګون کې وویل چې د نوي کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم طالبانو ته نږدې کسان دي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې په کابینه کې د ښځو نشتوالي ته هم ګوته نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې راغلی چې متحده ایالات همداراز د کابینې د ځینو غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه هم اندېښنه لري چې پخوا دوی کوم تړاوونه لرل، او بیان پرته له دې چې د کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاته کړې ده چې که څه هم د طالبانو کابینه سرپرسته ده خو امریکا به د طالبانو خبرو نه بلکې د عمل په اساس په دې برخه کې قضاوت کوي. دا نړیوال بحران ډلې د افغانستان نوی حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې. دې ډلې یو سلاکار ابراهیم بایس ویلي چې درې دېرش کسیزه کابینه کې ډېرې پښتانه دي او یوازې دوه تاجکان او یو ازبک پکې غړیتوب لري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې اړه باندې عکس العمل ښودلی دی او ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې زر تر زره باید یو د ده په وینا پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. خغلی رحمان نن د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې په دې اړه باندې وویل
ما جانبداری هر چی زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست همزبان و همفرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشتی منفیت های همه قوم و ملت های ساکن آن رای تمام مردم مملکت احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهان پذیرفته شده و نقش کلیدی سازمان ملل متحد در پیشبرد این روند است.
اروپایی ټولنه چې د افغانستان لوی بسپنه ورکوونکې اتحادیه ده، دې هم د طالبانو د دغه نوي سرپرست حکومت په اړه باندې عکس العمل ښودلی. د اروپایي ټولنې ویاند نن وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې د هغه نومونو په اړه باندې چې په کابینه کې اعلان شوي دا دي چې دا هغه څه نه دي چې موږ ورته ټول شموله ووایو او یا یې استازی کابینه وبولو. دوی ټینګار کړی دی چې په دې کې بیلابیل توکمونه، مذهبي اقلیتونه نه دي شامل، او هیله یې څرګنده کړې ده چې طالبان به په دې برخه کې هغه ژمنې پوره کړي چې د اروپایي ټولنې د ویان په وینا په تېرو اونیو کې کړي دي چې په کابینه کې به ټول خلک شاملوي. جرمنی چې د اروپایي ټولنې غړی دی، د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی دی چې دغه کم انتقالي حکومت یا سرپرست حکومت چې اعلان شوی دی، دې کې نورو ډلو ته برخه نه ده ورکړل شوې، او د په وینا باندې ډیر کم دلیل شته چې په افغانستان کې په راتلونکي لپاره د خوشبینه ووسی. توکیو ویلی دی چې دوی د افغانستان چارې څاري، د جاپان یو چارواکي ویلی دی چې د افغانستان چارې څاري، او دوی به د نورې نړۍ سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې خپل دریځ اعلان کړي. همدارنګه چین بیا په دې منځ کې ویلی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې دا هیواد آماده دی چې د طالبانو له نوي حکومت او نوي مشرتابه سره کار پیل کړي. د قطر عکس العمل هم راغلی دی او ویلی دی چې طالبان یو څه د مصلحت ګرایي ښودلې ده، او دوی باید د کړو ژمنو باندې ودرېږي، او خلک د طالبانو چارې یا نړۍ د طالبانو په اړه باندې قضاوت د دوی په چارو باندې کوي.
ډېره مننه کور مو ودان همکار می اجمل اندو چې د طالبانو د کابینې په اړه او د غلطه د جوړ شوی او اعلان شوی حکومت په اړه د نړیوالو خبرګونونو در سره شریکول.
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو، لکه څنګه چې خبري طالبانو پرون نوې حکومت او نوې کابینه اعلان کړه، له قانوني اړخه دا حکومت څه ډول تعریفولی شو، د کابینې څرنګوالی څه ډول دی، همدا پوښتنه مې د مرکې په پایل کې د حقوقي چارو لکتونکي عبدالستار سعادت نه وکړي.
حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري نظامونه، مثلا تیر حکومت ازان الاسواق بوله د ولس رائے خپل معیار د مشروعیت بالا، ځینو ځایونو کې د موروثیت مسله مطرحي، اما ځینو ځایونو کې بیا د دین خبره وي، او کله کله هم غلبه وي یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنا د مشروعیت یو دین دی چې دوی شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې، د حکومت په مقابل کې او برلاسه شل، د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده، نو غلبه او مغزواک د دوی اساس دی. او بل خواته نه دوی چې د دین په نامه جنگ کړی، جهاد کړی، نو دوی د حکومت اساس دین دی، یعنی د خلکو رایه او د خلکو اراده نه ده. نو دته موږ ډیر زیات کولای شو ووایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد په دینی اصول باندې ولاړ دی، یعنی مشروعیت مبنای هغه د دین هغه د اسلام دی، نو د څه ویلی شو.
بله، او سعادت صاحب دغه د کابینې څرنګوالی دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي چې رئیس الوزرا بیا د رئیس الوزرا دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه، دا صدارتي نظام ته ورته بللی سو، او کنه د ګوندی کوم هیواد یا د سیمې د کوم هیواد نظام را کاپی شوی، تاسو داسې حکومت ته څه ډول تعریف له حقوقي پلوه ورکولی شو، صدارتي، اماراتي او که د ته ورته بل څه؟
دلته رئیس الوزرا د امیر المؤمنین له خوا ته ټاکل کیږي، دا د دوی غتیر حکومت هغه دوام دی په شکل، هغه فورم دی، او رئیس الوزراء او مرستیالان معاونین ټول ګمارنه دلته د امیر المؤمنین لخوا تنه کیږي. نو دلته موږ صدارتي او پارلماني نظام وایلی نه شو، ځکه پارلمان شته نه، دوی کوم ځای نه رایه نه اخلي، بس دا جوړښت دی یو شخص تصمیم نیول دی، کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي، خو هغه شورا بیا هم هماغه د طالبانو سیاسیون دي یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې دته مونږ نه شو ویلی، داسې یو فورم چې مونږ شاوخوا څوک مثالونه ولرو داسې څوک نه لرو.
او امارات ورته ویلی سو ځکه ورته تجربه طالبانو 15 کاله درلوده د حکومت ولی.
بله، ما وویل چې دا د دوی خپل تیر حکومت دی، هغه کسان هم هماغه دي. اوس رئیس الوزرا په خپله ملا حسن اخوند د قندار والی و مخکې هغه وخت کې شاید ځوان و 50 کلن شاوخوا ته اوستراویا او مشر دی، او همداسې په ګوانتنامو کې د دوی ځینې څیرې لکه ملا فاضل اخوند چې مخکې پخوانی نظامي و، یا خیرالله خیرخوا، یا متقی صاحب دانور، د ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر عمارت کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت هماغه دی، مګر دوی دته سرپرست اداره ویلی، یعنی دا یو بوري او موقتی جوړښت دی.
د حقوقي او قانوني چارو کتونکي عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینې پر څرنګوالي غږېده. له دې سره دغه ماښامنۍ خبري مجله هم پای ته رسیږي، خو زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس 6:30 بجې دي. په بل خپرونه کې مې همکاره فرشته نگاه ستاسو قربانه ده.